دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي موږ څه ډول استعمالوو زوریږم په دې حالت باندې فیسبوک یوټیوب ټویټر دا د شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چا څخه واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي دا لکه چاکو داسې دي نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوا په کوچه وای شو کار پکړای شو هم یو څوک په واژل شو قاتل پکړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ښه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر مند اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدل کړي د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه جر او امهاله کیږي خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه یو
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده یعنې زښت ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی دا به څه ویایي دا ما څه پېژني دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي که فیسبوک ټویټر که هر څه دي دا لکه چاقو داسې دي نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه په کوچه وای شو کار پکړای شو هم یو څوک په واژل شو قاتل پکړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې قاتل کې دی خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ښه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي دې راي خلک دي چې خپل خورته یا په نابلاته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه خلکو لوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم مسیجونه کوم هیڅ جاهل خلک په باورم کوي چې و ګراینده د څه بچي عکسونه خستي وي به عکسونه په میموري کې اچول وي نه میموري به شبره کښ ما لاڅنه به څه کړه یا به چې قاستان لغه په ټاول لغه به نشرات ته خبره کول و سې د موغه وخت یعنی د یو پاتمن دی و عزتمن دی چې کله یو څوک دی غوسه یو داسې میسج ولېږي چې داسې نو هغه چې کله خپلوان یو څه هم یعنی په کور کې کور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته په یوه چې د قاستان هم چا کړي که په یوه چې مثلا او دای باغه کس بخي پیژن نه داسې یو پوسټ په ورسره وکړي چې د غو د پوره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا ده چې بعد استفاده ځنه وشي د هغه د خلکو ژوند تبا کوي یو ځوان چې د یو چا په نامه پوسټ کوي د یو چا هم که هغه خصوصا نغم جونې وکاله کې کار چې په هغه دغه د آینده په اړه فکر وکړي غو ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یو بعد خو خبر پوري
دا وزن جونې نه دي چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړول سي لکه د مرغ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک سی خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو لکه د مرغ چې په افغانستان کې تر ډیره پوری په تیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسی به وي اوازې به وي هغه به خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځانه فکرونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځانه خرابیا د پاره ونه کارول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړو
ډیر زیات مننه هم دا پوښتنه ما کوله چې تاسو تر یو هده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسو ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنت هغه څه چې په کار نه ور کوي. ولی ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
تدیر پر یوې دغه د سوشل میډیا کمونستونو فالسی چې په غوونه کې ژبي او فیسبوک ته لاسرسي پیدا کړی وي، هر څه چې غوړي غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي، وی خبروي او مشروبی هغه بدا عاقب یا فیدبک چې په ورسته کم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده، او بل خبره دا ده چې د ناپوهي یا د علم د سټیټواله میو مسله ده. چار چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاس سره پیدا کړی دی، نو چې شخصیت ته کې وکتل سم سر شات نه لري، د فیسبوک په اړه کې شروع نه پیژنه نه دی، پر فیسبوک باندې کال دی پوسټونه کوي، او د بل شخصیت وژنه کوي، او د خلکو رسنیو کې منفي تبلیغات خپروي او مزهونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولی شو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیک ټاک سو، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوسټ غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه مرسته کمنبه نه شي ګرځېدلی. خو له ځینې بنسټونو ادارې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره فورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخت وي چې په ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکولای شو، لکه څنګه چې په نور دنیا کې تر ډېره فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، ار څوک نشي کولای په دې پوسټ کې دغه کوم څه خبره سوي دي، دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نکړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لاکان ته منوي. که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سینه کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه دی، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت تغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې لپاره کار کوي، اما ذهنیت لپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندوي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېر پرخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، برګون راپورته کیږي. کله نا کله دغه سي پیښ سره مخامخ شوی یو سي مثال شو، مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع د کله نا کله سي راپور کې اساسیت نه راپورته کیږي، او کله نا کله د زیات ولورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځنې د ټولنیزو رسنیو کارون کې دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلاک کوو او یا کمنټ لټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ و؟
او ډېر دغسې موضوعات، زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي، نو که درته وایم بیخي ډېر دي. ډېر وخت یې زه مایوسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاروي چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت چې بیا د هغو بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي، مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او پخوا کې ولوار ده او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي، څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه یې ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ښه درک نه کوي، بس د موضوع تر ویلو مخکې دوی عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسي ورته لري، کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري، دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اساني سره کمنټ کولای شي، او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخه کې مشکل در سره ولري دی، په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، کته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وڅېړل کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډېر دغه سي مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکښې کړی یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي، او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته شوي منفي، اما که ښه موضوع دي راخستي د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دی ښه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحین نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که پر انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې شل لیکنه پورته کړې و، اپلوډ کړې دي و، ښه موضوع دې انتخاب کړې و، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیري دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفات کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشروي چې د هغوی شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و، چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي، د یو چاکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسی وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیک گراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه پاره لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده. په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي، تعلیم په ودې باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو پر رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګوري، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي، زه په تاسو کوم هم پوسټ هغه په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو، ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه، هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه څه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپوس خان دوه څوک چې کالي وکړي نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید تلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي. د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېرو ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو کتلې، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلې، همې خپل عزت ساتلې. د انګلیسي جیبي د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جیبي په ملنه نه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د چینم پیس کوجور به کوم، چې کی تکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به پیسې ګټم. چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې بده هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نکړي.
یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغه سي کورونه څومره یو ملت هغه ارزښت نور نړۍ ته کمی.
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان د زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دې کوچور غلط خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغه څه نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا شو بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مکه وی داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږي، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه‌شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. پایلکی د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او خوونکی دا راته تشریح کړ چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به خوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي، دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې خوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځته راځي، چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله. صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي، چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایعي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه
د حیوانات له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند د لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، دی ژوندی پاته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، دی ژوندی پاته کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو وارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو وارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومی یا ستونی موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستونی څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستونی یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 11 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په رسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. رسته برانش چې دی هغه رسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په رسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وو، هغه یوارې په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونو او د برانشیولو تر مابینځ فرق شته. برانشونه دوه دانې و، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونو په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پاکی پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 40 واره پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدای شي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست.
خون کی راتو ویل چی سگی په تنفسی سیستم کې تر ټولو مهم او اساسی رول لري او په سګو کې د بدن د تنفسی سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي، د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
موکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
asanini papanini papa mama papadanini dasa sanire resa mama mare sare sani bani bani sare sa sasa sanini dada papa papa gaga gare dasa dasa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sarigabada
samusafar tavda hijran wahaliya
sarigadapa
samusafar tavda hijran wahaliya
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
sasa gar ga pa pa dha dha pa gar ga pa pa dha dha sasa ni sasa dha dha le re sasa ga re sa ga ga re re sasa dha dha pa dha dha re re sasa dha dha pa pa ga pa pa sa dha dha pa pa ga ga re
kabal da ko lutakte khaya kabal da ko lutakte khaya samaya ji ji tapakmash ki bahon
sada pagapa
samaya ji ji tapakmash ki bahon
dabagare
mata 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 ja mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
ni sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga re sa sa ga ga pa pa dha dha re sa sa ga ga pa pa dha dha pa
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 ma 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 ri 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 ma 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 pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re
The Kandahar Shin Arghandavar The Kandahar Shin Arghandavar The Kandahar Shin Arghandavar